ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی ورې حمل د میاشتې دوهمه ده او د میلادي 2023 کال د مارچ د میاشتې دوهمه ده. په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کو د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکټر لګې یولسو کسانو د مړ کېدو او پلسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور د شولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د دوه تنو مړي او نږدې شل تنه ټپیان وړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د کومو زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یوشمیر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګ ویلي چې په سواد دره کې له سلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د افغانستان کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې د سریلانکا په وړاندې شل اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا دا دویمه سیالي بنن چهارشنبه د کابل په وخت ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د دغه لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ لوبډلې ښه تیاری نیولې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د دغه لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلاديش لوبډلې ته ماته ورکړې ده. د ایران د لویدیس په ګڼو کورد میشتو سیمو کې د حکومت پر خلاف تازه اعتراضونه وشول. د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو په وړاندې په داسې حال کې له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی چې په ایران کې پرون د نوروز جشنونه روان و. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو راپورونو کې ښکاري چې د آذربایجان غربي په مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر او کردستان په سقز، سنندج او دهکلان کې پر لارو سړکونو اعتراضونه شوي. د بشري حقونو د یوې ډلې هنکاو د ویب سایټ په ګډون ځینو سرچینو ویلي په سقز ښار کې راټول شوو کسانو د 22 کلنې ماسا امینی پر مړینې ویر وکړ. ماسا امینی چې په سپتمبر میاشت کې د بشپړ اسلامي حجاب دینر مراتول په تور نیول شوی و د پولیسو په تعقیب کې ساور کړ. دغه پیښه په ټول ایران کې د څو میاشتو لپاره د پراخو اعتراضونو سبب شو. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. د هند تروریزم ضد افسرانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو خبریال او د بشري حقونو د یوې ډلې کارکوونکی نیولی دی. هندي چارواکو پرون سهشنبه وویل پر دغه خبریال تور لګول شوی چې د تروریستي فعالیتونو په تمویل کې دخیل و. د عرفان مهراج په نوم مقطعي خبریال او د مجلې ایډیټر د دوشنبه په ورځ په سرینګر کې د پولیسو ماموریت احضار کړی شوی و او د تحقیقاتي ملي ادارې پرون نوموړی توقیف کړ. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سهشنبه میاشت ونه لیدل شو او پنجشنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلی چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. نجونې هم د طالبانو دغې پرېکړې ډېرې ناهیلي کړې دي.
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي. آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډیدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
دوی همیشه دا خبره کوي چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیايي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر اخیستی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به ونشي کولی چې خوراکي مواد ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو شمېر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړو د ځنډیدو لپاره د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته دي د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغو سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم جدي اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وار بیا یې نجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه نه ده ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوه چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال لښ په جم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادی رادیو ته وویل:
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو اونجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیزي پالیسیو په شا شي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخي کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلي او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپאי ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر پیل شو. خونځي وازد هلکانو پر مخ پرانسل شوې نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په خبره کړې لامه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن خونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرن لارو د جوړولو خبره کړې او ویلې چې د تطبیق لپاره هم کوټلې ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې تیر کال رئیس لشپګم ټولګي پورتن جونې لزده کړو بي برخې کړې او خونځو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دی ویلي چې ولې په دې موده کې لشپګم ټولګي پورته د جونو د خونځو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په لمه کې وازی دومره ویل شوی چې د شپږم ټولګي پورې د جونو ټولګي پایل شوی چې ټول خونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید خزیوي. د طالبان چارواکو ویل چې پر دې کار کوي چې د جنو او خزو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخو لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریدا سیال د خزو د حقونو له فعال دی و پتن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو جنو د زده کړې د ځنډیدو یو اساسي دلیل کېدای شي.
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخ طبيعي کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي تر نن ورځې پورې موږ کسان مختنی دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوجو شقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولی دغه کار نه دوم زندول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي وروسته لغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړئ. او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بیخي د پایل ټوشن شروع کول، خو ټوشې صحیح روانو که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسلې غرمې وخت ورکول، دا شاین و چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد
نمان سراشی. خو نامیدی ورستر بلی زیاتی که په دې شرایطو کې عام خلک څه کولای شي؟ هغه چې نوري په کور ناست دي، درس ته نشي تللی، زده کړه نشي ترلاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې زه خبره یم اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمین چې په کورونو ناست دي، اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته زی هغه مسرین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دوی په خاطر باندې چې هغه معلمین یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې تر موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا زیان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې موږ تر رسیدګان موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د خزو د حقونو لفعال دی و پتنګ سره د انجنونو پر مخ د خونځو د تړل کېدو د لاملونو په باب مرکه و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر اټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو ویلي چې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 1.5 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې ار دې تر څو پټول هواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړې. د مارچ په میاشت کې د WFP په پام کې لري چې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسېږي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسېږي. خو که نوې مالی سرچینې په واکې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 1.5 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 4 میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل از وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېګ دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. تلمونه او کاغذي دسمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خواندې وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وای دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خورو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خورو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه شزي او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خورو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د خوراوي کمیټې له لوري له پاکستان سره درې شلوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان شو. په اعلان شوې لوبډله کې ځینو نویو او پخوانیو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته ولس کسیز لوبډل اعلان شو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیر ته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر لمخې په دې ولس کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې تیرو سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه خستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا PSL کې ښې لوبې کړې وي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړه. ملالای بشیر ته بخښ شو.
یو شمیر خبری رسنیو او خبرونو په خپلو ورستیو غاڼو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته پام اړولې چې تر شپږم ټولګي پورته نجونی لا هم شونځي ته نه ځي. ډیجیټل ژورنال د کال په لومړۍ ورځ او د تعلیمي کال په پیل کې دوه ستونزې یادې کړې. لومړی دا چې په خوا به د کال په لومړۍ نیټه د نوروز په خاطر شونځي تړلې ول او د وری په دوهمه ورځ به شونځي پرانستل کېدل، او دوهم دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت توری یا حمل په لومړۍ نیټه د شونځیو د پرانستل کېدو په اړه پر وخت معلومات ورنه کړل، او دا چې په دې ورځ شونځي پرانستي وو خو درس نه وو. خبرونې د فرانسې خبری اژانس د راپور د معلوماتو پر اساس لیکلي چې خبریالان یې د حمل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته ورغلل او د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چې په اماني لیسه کې ترسره سول ګډون وکړ. هغوی ویلي چې د ګوتو په شمار زده کوونکي ښوونځي ته تللي وو، او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ډېرې ناهیلې وې چې طالبانو لا هم د زده کړو له حقه محرومې ساتلي دي. د خبرونې په وینا د سلګونو زرو افغان جنو پر مخ د منځنیو او لوړو زده کړو دروازې تړل سوي دي. د صدف حیدری په نوم یوې 15 کلنې نجلۍ خبرونې ته ویلي چې طالبانو هر څه ورڅخه اخیستي دي. حیدری چې د کابل اوسیدونکي ده او 6 کال یې باید یولسم ټولګی پیل کړی وای، وایي چې ډېره خوابدي او غمجنه ده. بریټیش میډیکل ژورنال ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تاک بندیز او د راتلونکي لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا اوس چې نجونو د راتلونکي لپاره هیلې له لاسه ورکړې، په افغانستان کې ټول حیاتي اړخونه نامعلوم لور ته روان دي. د خپرونې په وینا هغه ښځې چې له کار او زده کړو بې برخې دي بیرته هغه وخت ته ستنېږي چې یوازې په دوو ځایونو کې ځای درلود، چې د پښتو په اصطلاح کور یا ګور. د خبرونې په وینا کښځي په کور کې پاتې سي د کورنۍ تاوتریخوالي احتمال به لا زیات سي او د قبرونو شمیر به زیات سي، ځکه کښځي به د بیلابیلو ناروغیو له خپرېدو مري او د درملنې لپاره به ښځینه ډاکټرانی ونه لري. د خبرونې په وینا روغتیایي کارپوهانو ویلي چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه سوې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو له کار کولو بې برخې کېدو له کبله هغوی د ژوند سرچینې له لاسه ورکړې. د برتانیې د طبي ژورنال په وینا د ښځو او نجونو له زده کړو او کار منع کول یو بل ناورین دی چې له څلورو لسیزو جګړو وروسته پر دې هیواد اغیزه کوي. د خبرونې په وینا له همدې کبله به بشري ناورین پراختیا ومومي او د هرې افغانې مېرمنې هیله اوس له منځه تللې او تر پښو لاندې سوې ده.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د نوي کال په لیدو سره د افغانستان په مختلفو سیمو کې سمسورتیا لپاره هڅې پیل شوې. د پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال هم غوښتنه کوي چې له دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. نورحال د نجیب الله خپل رپورټ کې
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېری د کاریزونو، چینو او یالو پاساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار ته راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او چشراکې چې بېرته خوغه مڼې او هغه بېرته فصل راغلی دی اوس بېرته خرابېږي. د اوبو له خوا نه کوم بوتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویان ورو وسنه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسی، بیا لو باره کې رسورو وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارچ باغونه خو اعلی تحصیلات ورکوي، لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان هم دا خبره کوي.
خود ونی راضی شپاک خبری ولا یو خلق ته ور کی شغه پیزنی ورور بلا ولا ولا جما لسوري نوم لیکل کی یو ونم شرکلی بس ابي پیږي ورور شه پیزنی غلط ورور جنہ کپ هر جی کی مقصد غریم بیچاره سوال چکن وس پس سنی ورور جنہ ذاتی کرا پات
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نه تر 30 کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو له وجې نه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مساعد سره ترتیب لرو سي، دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی سي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه سي. تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتار ځمکه به باغداري به تقسیموي، هغلته به باغداري ونې میوې ګدي. نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات راجلب کړو.
دی یادونه ورده چې پکتیا د یوشمه نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچی او تازه میوي پراخ ځنګلونه او څو فصلی ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
د کندهار د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په عاجلو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي املا کبیر وایي د یادی ولسوالی خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي لامل لګون ستونزو سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مهم شی دی. په هر ساحه کې باید چې دوی خدي کړي دي، په بازي کې بیسیم کړي دي، په بازي منطقو کې سلام کړي دي، روشن کړي دي. نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دلته ته کمزوري دي خدي از کلج دي چې نوري خدي کړي دي بار به ټلیفون ارتباط سم شي. ضرورت بیا راپش، ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي، ضرورت بیا راپش.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباقي وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بل بس د یو غږ وروړي د بل نه راوړي، کله کله دا سپېشه سي بل پښ کې جارسي آغا خبر یو سړی تکي آغا تابل یو ته رنگ وهلی آغا خبر دبل یو پښک کراسي او خدي چې دی خدي کله بس وکی د یو ژغ وړي د بل ژغ را وړينه غشتنه مدغه د چې ټلیفونونه الته چې د لرخص ولا چې په مکمل توګه کار وکي.
په اني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسولان وای د ټولو لسوالي مرکزونه د کندهار شهر سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سیبي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته و چې د یادی ولسوالي په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له شهر سره وصل سو.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولي ولسوالي د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه ته چې ول ریګستان ته موږ تللي وو د اخري ولسوالي وچ پاته و د مخابراتي خدماتو څخه هغه الحمدلله وصل سوله. اوس داسې ولسوالي نشته چې د هغې مرکز دی وصل نه د مرکز سره. انشاءالله کوشش کوو موږ دغه شبکو والا سره په تماس کې یو، د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکولای شو چې هغه لرې پرتو سیمو ته ځان ورسو انشاءالله. خپل
د کندهار په 900 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکي لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.